په کابل کې د سهار 9 بجې سوې. السلام علیکم. نن یک شنبه د 1400 مریض کال د حمل یا اوري د میاشتې 15 مچې د 2023 کال د اپریل له 4 سره سم ده. د ازادي رادیو خبرونې له همدې شپې پیل سوې، د ماښام تر 9 بجو دوام کوي. په دې سهارنۍ خبري مجله کې چې ظفر عباس ظاهر درته وړاندې کوم، اوري چې د ملي مصالحې د عالی شورا یو چارواکي تایید کړی چې د استانبول غونډه د رواني اپریل میاشتې پر 14 کېږي. نو راپورونه هم لرو، خو خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د کورونې چارو سرپرست وزیر وایي وسلوال طالبان په پام کې لري چې د هیواد په لویو شارونو کې خپلې حملې زیاتې کړي. د خوست هوایي ډګر عامر وایي د خوست هوایي ډګر له جوړېدو سره به د دغه ولایت کرنیز او نور محصولات د نړۍ بیلابیلو برخو ته په اسانۍ صادر شي. او روسیې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د فضايي همکاریو موافقه تر 2030 میلادي کال پورې تمدید کړه. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د کورونی چارو سرپرست وزیر وایي وسلوال طالبان په پام کې لري چې د هیواد په لویو شارونو کې خپلې حملې زیاتې کړي. حیات الله حیات پرون یک شنبه په کابل کې له لوړ رتبه امنیتي چارواکو سره په ګډ خبري کنفرانس کې دا خبره وکړه.
طالبان په ځانګړي ډول د ننګرهار، هرات، مزار شریف په څیر په ځینو نورو لویو ښارونو کې د تاوتریخوالي د زیاتولو پلان لري. د ننګرهار، لغمان، خوست او سرپل په ګډون په ځینو ښارونو کې یوازې د جمعې په ورځ د ماشومانو په ګډون شپږ ملکیان شهیدان شوي او یو بیشتره نور ټپیان شوي دي.
شغلی حیات زیاته کړی چې د لویو شهرونو د امنیتي وضعیت ارزونې لپاره هیئتونه ځینې ولایتونو ته ورغلي دي. وسلوالو طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د څرګندونو په اړه عکس العمل نه دی ښودلی. د ملي اردو چارواکو د کونړ ولایت په چپی درې ولسوالۍ کې تر 20 د ډیرو وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. طالبانو د دې ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې وړ مشبه د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل چې وروسته بیا جګړه ونښته. د 200 لومړي سیلاب قلو اردو د دوهمې پلې لیوا مطبوعاتي مسول شاهد الله ساپای وایي په هغه جګړه کې چې تر پرون شنبه یې دوام وکړ، تر 20 ډیر وسلوال طالبان ووژل شول.
د 201 سیلاب قلور د دوهمې پلې لیوه منصبونو سربیره د توپچه او ایز ځواکونو له سخت برګون سره مخامخ شول چې په ترڅ کې تر دې مهاله 21 تنه ترهګر وژل شوي او یو اندازه وسلې او مهمات یې له منځه وړل شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د خوست هوایی ډګر عامر وایي چې دغه ډګر له جوړېدو سره به د دې ولایت کرنیز او نور محصولات د نړۍ بیلابیلو برخو ته په اسانۍ صادر سي. د افغانستان د ملکی هوایی چلن ادارې پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د خوست هوایی ډګر به ډیر ژر ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. د خوست د هوایی ډګر عامر عبدالصمد تڼیوال پرون شنبه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د خوست تولیدات به د نړۍ هوادونو ته، خصوصا جلغوزي او چارمغز به د نړۍ نور هوادونو ته، اروپا او د جرمنی ودونو تصدیریږي. د دې اوی ډګر څخه به د هاج اپریشن کیږي. خصوصا پر اتلونکو کې د افغانستان یو د تجارت سرلاري.
د ملکی هوایی چلن اداره وایي دغه هوایی ډګر د لسو کلونو پر مهال په 500 پړاوونو کې د 1 میلیارد 800 میلیون افغانۍ په لګښت جوړ شوی دی. په پام کې ده چې د انجونو د فوټبال د غوړلیک سیالیو په لړ کې نن هم په کابل کې دوه ټیمونه سره مخامخ سي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف په دې اړه پرون ازادي راډیو ته وویل
امروز مسابقه میان تیم های فوتبال بانوان آینده سازان و
نن یک شنبه د آینده جوړونکو او د کابل ځوانانو د جنو لوبډلو ترمنځ مسابقه کیږي. دا د لومړی ونې دریم مسابقه ده. پرون د جنو شریفی سپورت لوبډلی د افغان کلب په وړاندې 6-0 په وړاندې بریا خپل کړه او لومړنی درې امتیازونه ترلاسه کړل.
امتیاز به خود
د انجونو د فوټبال غوړ لیگ سیالۍ د پنځشنبه په ورځ په کابل کې پیل شوې. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د افغانستان د فوټبال اتلانو د لیگ دوهم پړاو مسابقه روانه ده. زموږ غلازه د راډیو اوري. روسیه د امریکا له متحده ایالاتونو سره د فضايي همکاریو موافقه تر 2030 میلادي کال پورې تمدید کړه. د روسیه حکومت په ویلامیه کې وویل چې صدر اعظم میخائیل میشوستین د دې موافقه د تمدید سند پرون شنبه تایید او لاسلیک کړ. روسیه او د امریکا متحده ایالاتونو د فضايي همکاریو موافقه په 1999 میلادي کال کې لاسلیک کړي چې څلور واري تمدید شوی ده. دغه موافقه د دوړو هیوادونو د فضايي ادارو ناسا او روسکاسموس ترمنځ د فضا اړوندو لویو چړونو پروژو ته زمینه برابروي. بنګلاديش په پام کې لري چې د کورونا وایرس د خبرېدو د ساوکه کولو لپاره سر له دوشنبه په ملي سطحه د وو ورځو لپاره ټول بند نافذ کړي. د دغه هیواد د ترانسپورت وزیر عبید القادر پرون په ډاکا کې یو خبری کانفرنس ته وویل دا پریکړه په بنگلاديش کې د کورونا وایرس د پیښو تر زیاتېدو وروسته وسوه. د بنگلاديش حکومت ویلي چې د عاجلو خدماتو برخه به له دې ټولبان څخه مستثنا وي، خو دوی باید روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. یوازې د جمعې پر ورځ په دغه هیواد کې د کورونا وایرس 14310 مثبت پیښې ثبت شوې چې لوړ شمیر ګڼل کیږي. او د سومالیا پولیس وای په پلازمینه موګادیشو کې یو ځانمرګ بریدګر پر یو موقتی بازار په حمله کې لشت لږ لاس کسان وژل. د پولیسو یو ویاند صادق دودیشا وویل ځانمرګ د هټیوالو او د چایو د پلورونکو یو ډله په نښه کړه. پرون تر دې حمله څو ساعت مخکې د الشباب افراطی ډلې وسلوالو له شاره بهر د پاوز پر دوو مرکزونو حمله وکړه. د خبرونو پای
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه دی. هرات اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 27 ټیټه اته. کندهار کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 12. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه و. او جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 12.
خبرونه مولا ازادي رادیو ریټل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د ملي مصالحې عالی شورا یو چارواکی تایید کړ چې د استانبول غونډه په شاوخوا دوه اونۍ کې تر سره کیږي.
نشست استانبول در 16 اپریل برگزار میشه.
د استانبول غونډه د اپریل میاشتې په 14 کیږي. د افغانانو لپاره یو ډیره مهمه حیاتی تاریخی او برخلیک ټاکونکې غونډه ده.
نن د اپریل 4 د ماينونو د خطرونو په اړه د پوهاوی او لمین پاکي سره د مرستې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ماين یو قرباني داسي وایي.
د ماين سره مخامخ شوم چې څو شپې ما سره بازی وکړل او څو شپې وروسته هغه انفجار وکړ او زما دواړه سترګې او ښی لاس یې لمنځه یووړ.
په برما یا میانمار کې د پاوزا او دیموکراسي پلو مظاهره چانو ترمنځ په پرونی اخرډب کې ملکی کسانو ته مرګ جوړ لاوشته او د ژوند پرنګونو کې
دا مالونه کوم را دي د نورو ملکو د پاره ته جوړیږي د پډیر ګرار بیان ته جوړیږي. بیا دا د غو ملکو غو تجارانو نه پاتې کیږي اضافه چې ته لاټ وایي چې هغه به افغانستان ته راوړید کیږي.
د یو دکاندار د زړه خواله به وری د مجله موتر ونی مو بچو ده. ورزوده خبرونه د سرموزوته د ملي مصالحې د علي شورا یو چارواکي تایید کړ چې د استانبول غونډه د رواني اپریل میاشتې په 14 کېږي. د دې چارواکي په خبره دغه غونډه د افغانستان د رواني شخړې د حل او د سولې پروسې د چټکتیا لپاره خورا مهمه ده. د استانبول د غونډې پر اجنډا له تیر پنځشنبه د ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونو استازي د دولت او طالبانو له هیاتونو سره په خبرو بوختي. په ډېر نور تفصيل سلام محمد صالح راکوي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا یو چارواکی تاییدوي چې د استانبول غونډه به تر دوو اونیو په لږه موده کې وسی. د دې شورا د سلاکارانو د بورډ غړي سید ظاهر متحری پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دغه غونډه د افغانستان د رواني کشالې د حل لپاره خورا اهمیت لري.
نشست استانبول در 16 اپریل برگزار میشه.
د استانبول غونډه د اپریل میاشتې په 14 کېږي. د افغانانو لپاره یو ډیره مهمه حیاتی تاریخی او برخلیک ټاکونکې غونډه ده. دا سه غونډه چې د افغانستان حکومت سیاسي ګوندونه او په دې برخه کې لوی او اغیزمن رهبران په واحد طرح او ګډ لیدلوري سره پروسې ته داخلي شي. د روان شخړې او جګړې د ختمېدو لپاره به قوي حل لارې ولټوي.
په همدې حال کې په قطر کې د دولت د مذاکراتي هیات یې وغړي چې د موضوع د حساسیت لکبله د خپل هویت پټ پاتې کېدو په شرط ازادي رادیو سره خبرې کولې. پرون تایید کړ چې د اپریل پر 14 د استانبول غونډې پر جوړېدو موافقه سوې ده، خو د دې نیټې په اړه لا هم زده او نقیز څرګندونې کیږي، ځکه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي تر اوسه د استانبول غونډې پر مشخصه نیټه موافقه نه ده سوې. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب هم پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل. د ترکیې په استنبول کې د کیدونکو غونډې په اړه چمتووالی روان دی او تر اوسه یې نیټه مشخصه سوې نه ده. شغلی محب د نیټې د نه مشخص کېدو یو علت دا وشو چې د استنبول په غونډې کې د ګډونوالو ترکیب او د غونډې اجنډا نهایي سوي نه دي. تر دې مخکې تیره پنجشنبه په دوحه کې د دولت د مذاکراتي هیئت یو غړي غلام فاروق مجروح ویلی وو د ملګرو ملتونو په ګډون د امریکا او ترکیې استازو د قطر په کوربتوب د استنبول غونډې پر اجنډا بحث پیل کړی دی. په کابل کې پرون ځینو سیاسي ګوندونو د افغانستان د سولې په اړه د استنبول د غونډې هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې په کار ده دغه غونډه د افغانستان د رواني جګړې په حال کې مرستندوی تمام سي. که څه هم د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې د 2020 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې په دوحه کې پیل شوي خو تر اوسه په خنډ او ځنډ مخته ځي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. نن د اپریل 4 د ماينونو له خطرونو څخه د پوهاوی او له ماين پاکي سره د مرستي د نړیوالو ورځ سره برابر ده. افغانستان هغه وه د چي د ماينونو له عمله پکې عام خلک قرباني ورکوي. د منابعو په خبره په دې واد کې 1600 کیلومتر مربع ځمکه کې ماينونه او ناچاو دي مواد ست چې هر میاشت په مزنې توګه 160 کسان وژني. تفصيل په دې راپور کې اوري.
سره لدې چې مستقیمو جګړو د افغانستان ډېر خلکو ته زیان رسولې، خو ماينونو او ناچاو د موادو هم ډېر خلک قرباني کړي دي. د جګړو دوام لامل شوی چې لماينونو ډکه ځمکه په بشپړ توګه پاکې نشي. دغه ځمکه اوس هم د خلکو ژوند ګواخي. یو لدغه کسانو چې د ماين چاو دی دوی د ژوند بڼه بدله کړې 25 کلن داریوش دی وای.
ماین سره مخامخ شوم چې څو شېبې ما سره بازی وکړل او څو شېبې وروسته هغه انفجار وکړ او زما دواړه سترګې او ښی لاس یې له منځه یووړ. 1301 هجري لمریز کال کې د مزنګ په غره کې ما رما بولې و سره ولوته. هلته د زده پرسونل له ماین سره مخامخ شوم.
دغه سیمه چې داریوش معلول کړي ممکن په افغانستان کې ډېرې ورته سیمې هم وي. د طبي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ د وزارت مسؤلین وایي سره له دې چې په تېرو دیرشو کلونو کې 3000 کیلومتره مربع ځمکه له ماینونو پاکه شوې، خو اوس هم 1600 کیلومتره ساحه شته چې ماینونه پکې کرل شوي دي. د دوی په خبره په 0 کیلومتره مربع ځمکه کې له 2000 لومړي کال وروسته ماینونه کرل شوي دي. د دغه وزارت د ماین پاکۍ د عملیاتو د همغږۍ رئیس محمد شفیق یوسفی ازادي راډیو ته وویل د ماینونو نه ډکې ساحې په کندهار، هلمند، لوګر، پروان، فراه، بادغیس، فاریاب، کندز، تخار او بدخشان ولایتونو کې دي. ښاغلی یوسفی وویل
توګه تر 1600 تنو پورې په میاشت کې موږ د ماینونو ناڅاو توګه قربانیان لرو چې دا یو ډېر غټ رقم دی. اوسم
خاغلی یوسفی زیاته کړه پر لاس جوړ شوي ماینونه تر ډېره حده په نقلیه وسایطو کې ځای پر ځای کیږي. سرګلولۍ ډېری ماشومان قربانوي او زیان رسوونکي دي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې په تېر یو کال کې 1500 ملکي کسان د دغه ماینونو او ناچاو د موادو د چاودېدو ښکار شوي چې 10% مړه شوي دي. د دغه وزارت شمیرې ښیي چې په تېر یو کال کې 15000 د پرسونل ضد، 300 د وسایطو ضد او شاوخوا 1500 ناچاو د مهمات له منځه وړل شوي دي. په ورته وخت کې په ترکیه کې پوځي کارپوه عمر صافت د ماینونو د پاکولو چاره سخته او له لګښته ډکه ګڼي. د ده په خبره دغه ماینونه نه یوازې دا چې خلک قربانوي بلکې ډېر اقتصادي زیانونه هم رسوي.
د ډیرو هغه شاهد وو چې هغه خپل ځانونه د لاسه ورکړله او ځینې داسې سیمې دي چې هغه د افغانستان په زراعت کې اقتصاد کې ډېر زیات رول لري، اما متاسفانه د ماین د موجودیت په اساس هغه ساحې تر اوسه د هغې نه هیڅ نوی اقتصادي استفاده نه کیږي. امیا کې اقتصادي، اجتماعي او زیات نور اضرار هم منځ ته راوړي.
که څه هم ماین پاکي او د ناچاو د موادو له منځه وړل د نړیوالو سازمانونو په مرسته دوام لري، خو په وروستیو او په تېرو 2000 لومړي کال کې ځای پر ځای کېدو ستونزې ډېرې کړې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دوستانو یو شمیر لویدیزو رسنیو د افغانستان د مسایلو په اړه تبصرې او مقالې خبرې کړې دي. د دغو تبصرو غټه کې بل اسمت سروان څخه وورو.
فارن پالیسی خبرونه له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټلو ټاکل شوی نیټه ته په اشاره لیکلی، له افغانستان د ځواکونو ایستل یا د بې پایه جګړې دوام ش انتخاب نه دی. خبرونه د نیویارک ټایمز د مارچ د 28 نیټه د راپور یادونه کړې چې د سی آی ای په قول ویلی وو ک امریکا له افغانستان د پوځیانو په ایستلو کې له بی ډی کار واخلي، د افغانستان دولت به وپرزي او طالبان به وخت ورسی شي. القاعده یا حتی د اسلامي دولت یا داعش سختري زیبه په دې هیواد کې قوت واخلي. فارن پالیسی بللار په افغانستان کې تر نامعلومی مودې پورې د ډیر شمیر امریکایي پوځیانو حضور بولی چې په نتیجه کې به د امریکا لګښتونه زیات شي. د دې خبرونې پر اساس امریکا باید دریمه یا منځوي لار ولټوي چې دغه هیواد ګټي خوندي کړي، او هغه دا ده چې محدود شمیر تروریستي ضد ځواکونه په دې هیواد کې پرېږدي او هند ته پراخ رول ورکړي چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکوي، او په دې توګه یقیني شي چې القاعده بیا په دې هیواد کې سر نشي راپورته کولای او داعش یا اسلامي دولت په افغانستان کې نشي خپرېدای. په افغانستان کې هند ته د زیات رول ورکړه بیل شک چې پاکستان پاروي، خو د چین په وړاندې هند ته په سیمه کې د رول ورکړه اړتیا ده، او پاکستان باید پرې نه شودل شي چې په سیمه کې د امریکا د پالیسۍ په وړاندې ودرېږي. د هل د ورسپانه حمله افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټلو پر خطرونو لیکنه خبره کړې ده. ورسپانه وای له افغانستان د ځواکونو ایستل د امریکا او د متحدو ایالاتونو د متحدانو ګټو ته په ستره بیه تمامي شي. د هل لیکلي د کم شمیر پاتې پوځیانو ایستل به له سیاسي پلوه د هوساینې سبب شي، خو ستراتیژیک ناکامي ده، او حسین به هم د لند وخت لپاره وی ځکه چې امریکا به له هغه سیالي ووبځي چې د اټومي دولتونو په شمول د امریکا دښمنان زړه ورکوي چې په داسې ډول ستراتیژي لسره ترتیب کړي چې په نتیجه کې په اوږد مهال کې د امریکا ګټي وګواښل شي. د آسیا په زړه کې د امریکا حضور لډیره وخته د سیمې د نورو لوبغاړو د ستراتیژي په ټاکلو کې کلیدي ګڼل کیږي، خو که امریکا له افغانستان بوزي د لوبغاړي به خپلې هغه ستراتیژي بدلې کړي چې د امریکا د حضور لکبلې تر اوسه نشوي بدلولې.
تازه د رادیو سهارنۍ خبری مجله ورې دوستانو، زموږ خبرونه د ماښام تر وو بجو پرې دوام کوي. پر منځنۍ چپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره 15 چپه اوریدلای سي. د افغانستان اړوند موضوع ته بیرته راګرځو، خو اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. راپورونه وایي د میانمار امنیتي ځواکونو پرون شنبه پر دیموکراسي پلاو مظاهره چانو ډزې کړې او لشته لږه 15 کسانې وژلې دي. پاوز د مخالفانو د ځپلو لپاره تر شلو د ډیرو نورو پیژندل شوی منتقدانو د نیولو حکم هم صادر کړی دی. د فبروري له لومړۍ نیټې څخه چې پاوز کودتا وکړه، د امنیتي ځواکونو لخوا تر 1550 ډیر کسان وژل شوی دي. صالح محمد صالح د نړیوالو اژانسونو په حواله راپور لري.
دوو خبری اجنسونو راپور ورکړی چې امنیتی ځواکونو په مرکزی شارګوټي مونیوا کې د مظاهره چانو پر ډلې ډزې وکړې، لږ تر لږه څلور کسان یې ووژل او ګڼ نور یې ټپیان کړل. د باګو په نوم آنلاین خبرونې راپور ورکړی چې بل کس په جنوبي شارګوټي تاتون کې په ډزو وژل شوی دی. د فبروري له لومړۍ نیټې چې پاوز په میانمار کې کودتا کړې، نږدې هر ورځ خلک چې پر وړو وړو ډلو سره ویشل شوي په لویو او وړو شرونو کې په مظاهره راوځي. دوی د آن سانګ سوچی په مشرۍ د ملکی حکومت د بیا وکمنېدو غوښتنه لري او د پوځي کودتا مخالفت کوي. له هغې راهیسې په مظاهرو کې تر 1550 ډیر کسان وژل شوي دي. یو مظاهره کوونکي چې غوښتل یې هویت یې پټ پاتې سي، پرون رویټرز خبري اجنس ته وویل امنیتي ځواکونو پرون شنبه په پرلپسې ډول بې صدونکي لاسي بمونه او مرمۍ کارولې. د رسنیو په راپورونو کې ویل شوي چې د میانمار په دویم لوی ښار مندالې او شمالي شارګوټي هپاکاند کې هم مظاهرې شوي دي. رویټرز خبري اجنس راپور ورکړی چې پولیسو او د پوځي حکومت ویندویانو د ټلیفون تماسونه ځواب نه کړل چې نظر یې واخیستل سي. بلخو پرون د یاغیانو د لسو ډلو مشرانو په آنلاین غونډه کې د میانمار پر وضعیت د بحث پر مهال د مظاهره چانو په وړاندې د پوځي حکومت لخوا د مرګونی ځواک کارول وغندل. د فرانسې خبري اجنس په حواله د شان ایالت د احیا شورا په نوم د یوې مخالفې ډلې مشر جنرال یاوید سرک وویل د میانمار د پوځي شورا له مشرانو سره باید حساب کتاب وسی. دولتي رسنیو راپور ورکړی چې چارواکو په ټولنیزو شبکو کې د بانفوزو شخصیتونو، سندرغاړو او ماډلونو په ګډون لږ تر لږه د شلو نورو پیژندل سویو کسانو د نیولو حکمونه صادر کړي دي. په ټوله کې تر اوسه د 30 کسانو د نیولو حکم ورکول سوی دی. دغه حکمونه د هغه قانون له مخې صادر سوي چې د وسلولو ځواکونو په وړاندې تحرکات منع کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس په خوست وروګرځو. په خوست کې په ګلان کمپ کې د میشتو وزیرستانیو کډوالو ماشومان زده کوونکي او ښوونکي له افغان حکومت او د کډوالو په برخه کې له مرستندوی ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې په دې کمپ کې ماشومانو ته د زده کړو د دوام زمینه برابره کړي. دوی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د ناروې د کډوالو شورا یا NRC وزیرستاني کډوالو لپاره خپل تعلیمي پروګرام د مارچ په 1 پای ته ورسوه چې له کبله یې تر 15 ټولګي پورې د دوی انجونې او هلکان لزدا کړو پاته سوی دي. نور حال زما همکارا کوي.
د خوست په ګلان کیم کې وزیرستاني ماشومان زده کوونکي، ښوونکي او قومي مشران غوښتنه کوي چې تر 15 ټولګي پورې د دوی د نجونو او هلکانو زده کړې رواني وساتل شي. د شنبه په ورځ د زده کوونکو د کلنۍ پایلو د اعلان په پار هغه غونډه چې په خپله وزیرستانیو کډوالو رابللې وه، په ګلان کیم کې د NRC د ښوونځي سرښوونکي عبدالله وزیرستاني آزادۍ راډیو ته وویل د ناروې د کډوالو شورا د 1500 ټولګیو لپاره 10 خزینه ښوونکي او 8 نارینه ښوونکي ګمارلي ول چې د مارچ په 1 قرارداد ختم شو او 1500 زده کوونکي له زده کړو بې برخې پاتې شول.
تیره چې کې میاشتو مارچ کې 31 مارچ پرای میژغاو قرارداد د دې سره بیا قرارداد ختم شو. د میژنه د اول سپ نه وخت تر 15 سم پر شاګردون دي او چې کوم چکلا سین دي شپږم او عام کلاستای دا غلګه میژه کبایل لیسات اویر کوي. د کوم کې مشته یو سکول جوړ کړای دی UNICEF دا غواته اویر کوي چې کوم 15 سم پر غا دي سکولینه او هغه ځکه چې قرارداد ختم دی دا غا چې کوم یو نیم زر شاګردون دي دا غاز به سرپرسته پد کی.
زده کوونکو انصاف لا غونډې ته په خپل خبرو کې وویل کچیر د دوی خوانځي وټړل شي نو دا یو نیم زر نجونی او هلکان چې عملا په زده کړو بوختول له تعلیم به پاتې شي.
په دې پوه شو چې تعلیم څه ته وایي، په دې پوه شو چې نن سبا د تعلیم څومره ضرورت دی. مونږ د UNICEF نور موسسو نه دا غوښتنه کوو چې مونږ دې پر دې حال کې نه پرېږدي او مونږ ته دې هوا حقوق ملاو شي.
د سراج په نوم یو بل کډوال زکون کی هم د دوی د خوانځي د بیرته پرانستو هیله وکړه.
میزدا غشتنه غوړی می سکول ختم شوی وو او د درم میاشت د اخیری نیټه هم د میشت سکولینه باندې هیڅ میرته د منځرا غوړی چې میشت سکولینه شری شي او ماسترون تم تنخې شری شي.
په ګلان کیم کې د وزیرستانیو کډوالو مشران هم وایي کچېرې د دوی ماشومانو ته د زده کړو د دوام زمینه برابره نشي نو د دوی راتلونکی به زیانمن شي. ملک جمشید مسید وویل
دیا ته میشت را چې کیم دی 1500 لاګو باګور کې د 15 لوکیشن دی او دا د NRC چې کله قرارداد ختم شي دغه نه دا ټول به سرپرسته پدې شول. خاص کر د افغان دولت نه چې دې میشت د اورور نه ویل دي ورسره د UNICEF نه نور مؤسسات نه چې دا به سرپرسته نه پرېږدي ویل چې د دې مستقبل ځای کیږي په ځای چې لیار هیڅ پات ان لګی چې کله خلاص شي او د دې چې داس به تعلیم او پوتې شي نو ډیر غاده ورته ډیر نقصان دی ورته. یو خو کیز هیڅ مشته د تعلیم مکان ور کړی چې کومه دیا تارو کړه دا وس بیا نه نو خلی.
بلور ته د خوځ د په هني ریاست چارواکي وای چې دوی په ګلان کین کې لیسه لري او داس د کوونکو حالت زده کړی کولای شي. خو وزیرستاني کډوال وای په وزیرستان کې پاکستانی نصاب تدریسيږي او کدوې افغاني نصاب ولوري نو دا ورسره ته پیر لري. یاد دیوی د 2014 زګی د سکول په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پاوز د ضرب عذاب د عملیاتو له کبله لکونه کورنۍ بې ځایه شوې چې یوه برخه خوست او پکتیکا ته هم واوښتي. که څه هم د وزیرستانیو کډوالو یو شمیر کورنۍ په څو پړاوونو کې بیرته خپل سیمو ته ستنې شوې، خو لا هم په خوست کې د دوی خواوشه 8000 کورنۍ پاتې دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه شم کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې.
چوپانې او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسو نو اوس هم د مهمو خبرونو لاندیز. د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وایي وسلوال طالبان په پام کې لري چې د هیواد په لوی شهرونو کې خپل حمله زیات کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ملي اردو چارواکو د کونړ ولایت په چاپي درې ولسوالۍ کې تر یوې وشتو د ډیر وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کړې. طالبانو د دې ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې ور مشفه د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل چې وروسته بیا جګړه ونښته او تر شنبه پورې دوام وکړ. طالبانو په دې اړه هم تر اوسه څه نه دی ویلي. د خوست هوایی ډګر عامر وایي چې د دې هوایی ډګر له جوړېدو سره به د خوست کرنیز او نور محصولات د نړۍ بیلابیلو برخو ته په اسانۍ صادر شي. د افغانستان د ملکي هوایی چلند ادارې پرون په ویلامې کې وویل چې د خوست هوایی ډګر به ډیر ژر ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. په پام کې ده د نجونو د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په لړ کې نن هم په کابل کې دوه ټیمونه سره مخامخ شي. دغه سیالۍ د پنجشنبه په ورځ په کابل کې پیل شوې ده. روسیه د امریکا له متحده ایالاتونو سره د فضایي همکارۍ موافقه تر 2013 میلادي کال پورې تمدید کړه. روسیه او د امریکا متحده ایالاتونو د فضایي همکارۍ موافقه په 1992 میلادي کال کې لاسلیک کړې چې څلور واري تمدید شوې ده. بنگلاديش په پام کې لري چې د کورونا وایرس د خپرېدو د سوګه کولو لپاره سر له دوشنبه په ملي سطحه د ورځو لپاره ټول بند نافذ کړي. او د سومالیا پولیس وایي په پلازمینه موګادیشو کې یو ځانمر کې بریدګر پر یو موقتی بازار په حمله کې لشتلر لاس کسان ووژل. دوستانو د مهم خبرونو لنډیز اوس په ژوند رنگونه وارو.
دا ژوند رنگونه
زاج بهرام خبرې کوم د کلیش مات خان اوسیدونکو او د زنانه ټکو دکانداري کوم
درته وای چې دا کوم رختونه چې دلته یې خېدی معمولا د خځو لپاره دی د کوم ځای تاسو راوړی
دا لټ مالونه دي دا د چاینا نه د کوریا نه راوړت کیږي دا ویش بارډر ته راځي د ویش بارډر کې بیا دې خریداري مونږ کوو
اوس اوا ورو ورو مخ په ګرمې دلو دا کتان ټوټي ډېری ښکاری دا کتان کوم ځای راځي
دا کتان هم د چاینا نه راځي جارجټ هم دي کتان هم دي
تاسو د لاټ له مال نو ویل دل بروخانه کې لاټ مال یې نه
یا په کوریا کې یا په چاینا کې دا نور ملکونو لپاره جوړ شوی دي دا د افغانستان لپاره جوړ نه دي ځکه د افغانستان تجاران دا شرط نه چې جوړولای افغانستان یو کموسه ملک ده د ته دا مالونه کوم را دي دا د نور ملکونو لپاره ته جوړیږي دا په ډیره ګراره بیل ته جوړیږي بیا دا د غو ملکو غو تجارانو نه پاتې کیږي اضافه یا کوم رنګای پاتې سي د سیټ نه یو تان دوه تان ترې تان پاتې سي هغه ته لاټ وایي مکمل سیټ نه بي هغه بیا پارزانه به ملاوي کی هغه بیا افغانستان ته راوړید کیږي
فروش څنګه ده اراورز په کوم شمیر خلک تقریبا راتوې راځي تاسو نه ته ټوټي اخلي دی بیل بیل کالې لپاره
پروشات نو خدای دغه اوس وختو کې لک بس پروشات کمزورې سوې د سلکس موسم ګډوډ سولو د موسم لګان اسبس نور خلک خو دا خو ماشونه چاته نه څوک سوې څوک سوې پروشات نن سبا کم دي
څومره آرام ایل رخت فروشي سره دا کار مو څنګه غورکه
بلرونو د وخت نام کسب او کارم ده د رخ ډیر ک کسب ده د رخ ډیر ک کار ده خو بس موږ هم دغه کار ده د رخ په کار کې خپل خوشاله یو
ل دې رختونه بیا کورته امړی
او ولن او بس کورته وډونو ته کورته وینسو اکثر وخت موبایلو کې موږ تصویرانی موبایل کور کې ماشومانو ګورې نو ضرور بیا د غواړي نو خامخا کورته وډو بالکل هم ده څه ده
ډیر زیات مننه تاسو
باندې یو جهان مننه خیر اوسې
دوستانو مننه کوم چې زموږ خبرونه مو تر دې ځای راسره واوریدل لا هم خبرونه مو ادامه لري د ماښام تر و بجو پرې به خو دم غړې دری مجله زما همکار مقیم نایب وړاندې کوي
تشکر لطف کړئ مونږ نه باشین